اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چیرو جوړ وستې په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې به په دې غړي کې تاسو واورې چې د جندل عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به هم خبر شي. تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډېر خلکو برخه اخیسته و. په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندل عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشر ډیو خبریال خالد خان دغه دوړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نورازي چې په ګډه توګه شو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خوره یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزه شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکند د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او پامبیلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکند کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی او مزاحمتي جنگونه شوی. نن په هغه باندې بحث کوو. زمو سره دوه میلمانه دي. اول د ملکند بټخېلی اوسیدونکي شاراز خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی او سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکند په دغه جنگ باندې ژور نظر لري. هغې نه بعد پوښتنې کوو. دویم میلما موږ سره د هم د ملکند اوسیدونکي د تانی اوسیدونکي شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکند غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکند فیلډ فورس دا غي په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغه نه به هم پښتنه کو لومبه پښتنه به د شاراز نه کو چې دغه جنگ د ملکند دغه پاسون دا کلا او پیل شو او د دې پښا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روان وو نو دی که خو د هندستان مجاهدینو مهم خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پوری دا خلک په دې جنگ کې شامل وو. او د دې سرخیل چې وونه هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سپ چې وته وي ته د سیدو بابا موریدو د دې د بنیادی تور دا سرخرود د علاقې د جلال آباد سره نږدې الته اوسم د هغه مدرسه او د هغه پوجون د هغه مورچې او هغه شیان الته موجود دي. د جهاد په وخت کې زه په خپل الته تلوم د مجاهدینو مرکز او پکې اول ګل یو مجاهد او هغه کمانډر بیا شهید شو دغه په دغه ځای کې مرکز او موږ ورته تلو د روسانو خلاف چې کله جنگ دا غیغه مورچې اوس ملته کې موجود دی په غره کې سمستي والی ویو دغه تل په دغه مجاهدین اوسې د بیا وروسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچې استعمالولی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلک او سرنګ خلک شامل او صرف ځای خلک او کده نور سیمو نه خلک هم دل تراغلی دغه جنگ مشری عموما چا کړی و
دا سومره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و، نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو. دوی په خپل هندوستان ته تلو، خو چې په کلی کې سب بدی و، نو دوی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دیرو. دا انګریزان چې په سن د 97 پورې چې اخیرانه کم جنگ شوی و، نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لخر قیادت سرتور فقیر صاحب کو، او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه ورسا د ملکنډ ول راغله فیرنګیان ورته ودرې د حیران. د چکدرې کوت تاله کړه مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وای چې یو دوه میجرانو زمونږه وغي مقاومت وکړو، دوی محاصره کړیو، خو په دې کې د مردان نو د نوخار نه نوې فورس را ورسېدو. نو هغې تقریبا 4,500 کسان وایي چې دا په ملکن کې شهیدان کړه، او تقریبا 2,500-3,000 کسان په چکدره کې شهیدان شو. او د هغې نه پس د ملکن په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده، دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تلیو، او د لنډاکي نم اخوا لاړه. خودی وی چې د لنډاکي نه اخوا به موږ ته خلکو استقبال تر وته. لنډاکي کې جنگ شو، د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خودی ته اطلاع وشو چې شبقدر ډیره یو د علاقو کې، د ممندو په علاقو کې د غرا پاسې د مجاهدین اول ته د باجوړ مامون چې دین واغی لخکر جوړو. نو دوی د دې ځای نه روان شو، بونیر پرېښودو، ملکنډ پرېښودو، د تلاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پوری وته، او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري او د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي، نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انگریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فیرنګیان کامیابی بیا مونده، او هغه چې کومو هغه لخکر نغی لیم شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی، او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی، او سری د 1857 نه لګیدلی.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زموږ غږ په مشال رادیو ته کوم، او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمر خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کله سوای
د دغه ورزي دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي، چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي. د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وای دی جنته، او دی روډ ته اوسم نوشیرا چترال روډ وای. هغه وته وی کنه ان سی سی روډ ورته وای، نوشیرا چترال، نوشیرا چکدرا چترال روډ. نو دی چې په ملکن په غرب باندې راختل، نو دلته وته درې ځای خلکو لارې نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې موږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي، نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي، او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي، د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان، نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله، او مونږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلې وایو. دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي، نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرف راغله، او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوسم داغي هغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي د کلی نډیر بهر دي او په ډیری جولګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جولګرام کې واده و او هغه د اوس چې ایم پی ای د شکیل خان نو د دوی د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوه معصومانه نه به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جولګرام د لخر قیادت معصومانه نه کو او انګريزانو سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیره ختل نو جنگ ته اغي ماده وو وغي جنگ کو او په ملکن کې مهم ته ملکن د جیدادوم دغه خلکو دی نو ملکن ته بم د غی لخرو به عمل کولی بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړي چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غيو میتر راغي او په جندل کې ډیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګريزانو ته چې دا پته ولګي د ناغه د ګلګیت لارې نه را روان شو دا زما د تریو زويري بخت روان عمر خیل نو هغه وی چې ولفکرو لیکلی دي چې مونږ ته بل لار نه معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وحلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غیسره خطو کتابتوم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګريزان هغه د ځان د لپاره خطر ګڼو او دا غسره مذاکرات نه کول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګريزانو بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تختید او د غزوی عبدالمتین خانی گرفتار کو او ډیر تیرا وست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځای خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوې وه نو هغه کومې پریکړه یا معاهده وي؟
جنگ چې ختم شو، خالد خان نو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغه کې خلکو ته ماجب مقرر کړ، راداری چې په هغه کې د بټخیلی کې به درې زره روپیا ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تانه کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زره به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران او ناغله به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنی پونونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواته به پړاوونه جوړ کړه، اته پړاوې جوړ کړه، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړه، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو، هغه ته به هم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ دیر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی، به به ورسره لیکلی فیض گنجور بخش، نو دا د ټایټل، او دا به په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېده، هغه له به د دیر نواب عمراتلو د سواد باچا سی بمراتلو د راوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، دغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیره یو شپه دوه شپه به وکړه، او جرګه حالو زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل پی په بری روډ د پاسه او انګریز نه یې ساره، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ په خامخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرس کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وک جنگ جګړه وکړه نو هغه ته انګریز سزا ورکي، او که د روډ نه خکته یې سو وکړه نو دا غیز موار به جرګه او جرګه به هغه یاله جرمانه ورکي یا بوله سزا ورکي، او د ټلیفون تار یم تیر کو، د ټلیفون د تار د لاندې پابندي وه چې د دې د لاندې به هم سو قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد هندوستان ته راغلی، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړوي په متحد هندوستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندوستان ته چیراتل نو دی درې پالیسي چلوري دلته، یو ته به ډیواید اینڈ رول، خلق به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغیدا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا دی میسولینی او دا هتلر او دا دغه خلکو پالیسی وا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دیکھنا دا میسولینی دیکھا دا چا دی، پی دویم پالیسی وا فارورڈ پالیسی، بزاو ملکون نیسا لاقی قبضہ کوا او پا مخکزا، بیا وا کنٹین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره، کم د ډیورن د کرخ چې رخ کلی کنه دا مستقل لانجه جوړ کړی د دلته، د فارورډ پالیسی نه پس پیدا غیبا کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیو نو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګیم کولې خو جنگې وکړه.
Love. مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اوریدونکو د ملکن او د امبیلی د جنگ په حق لا تاسو ته معلومات ترکو په دغه برخه کې را سره شاباز محمد دی چې هم د ملکن تانی سره تعلق لري د ملکن یونیورسيټي نه ایم فیل او پی ایچ ڈی کړی دا په دغه حالات کتابونه لیکلي دي چې مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم کتاب لیکلی د ملکن فیل فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته وایو شاباس صاحب کدا راته وایي چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی ملا هم ویلو لوی کردار و کدا د پاک له مورا ته معلومات راکړل.
خجی دا سرتور فقیر ته پوسټه سو کړی ده. سرتور فقیر خپل نوم سعد الله خان په ملا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکو او ریګا په بونیر کې اوسېده. د پلار نوم حمید الله او د معزز کور نه سره د ملیزه یوسفزه د شخص سره نورزی ابازی داغه سره تعلق وو. د پوره کولی کې یو خیت لیټو خدای له سره سمر گیا سې شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مک می هند د په حواله سره دالی کړی دي چې د ضرور د دشمنه په وجمانی هندستان ته تلو. د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کال تیر کړو په هغه زمانه کې. بیا چې دینو په اتل لسو پنځو نوی کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل لسو او نوی کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړه او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغه بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه. د پیرنګیانو سره جنګېدلې وه. پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو. او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د دې خدان له وګت تاریخ ته خپل لندو بزده وې مچدا د اتل لسو ونوي د جنگ چي دي. نو دا هم د ګریټ ګیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت معنی اصل کې جګړو د غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیې په هندستان کې د غي حکومت ونو دی مخکې کېدل. برتانیې روسیان ال تکرامنی کول او د غي کوشش وکاو نو ال ته په قفقاز کې غوایم جوړ کړی وو او د اسلام په نوم معنی غوري غوایم دا په کې خبره وو. او بل طرف ته غوي چې دینو دلته کې دا سرتور په قریا نور کسان د سي د غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا جدینو راوستلو دی دلته کې جګړه شروع کړه. دا هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دي. نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سو خو زمون خلک چې کم عوام دا خو په دې دون لنجو باندې نه پویدل خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوم.
شاباس صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو. امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخیږي. دا په 1903 کې دغه غزا شوې وه او ډېره زیاته مشهوره غزا وه. په دغې غزا کمان چې کړو د پښتنو نو هغه سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو. او بیا په دې کې وسره د افغانستان نه هم مجاهدین راغلي وو. د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو. د ملکن درې ټول سیمینار غونډ شو او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوال او داغه جرنل پکیم خوښو بیا دا غزین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه غوی تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم غوی ور کړیو دا فنکې سلودی چې کم بنیر پیل پورس دا کتاب لیکلی امبیل پیل پورس ګو بنیر پیل پورس پاره کې دا ټوله خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دا دغه د دوی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ ته څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغه غزا باندې لیکلې شوې دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نمونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پې دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسې شروع دی د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډېری کې خخ دی دلته کې نو هغه پې فارسی یو مصنوعي لیکلی وه په هغې کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د دې چاربیتو کتاب مرتب کړو په هغې کې هم هغه چاربیتې شاملې دي همیش خلیل چې په دوه جلد کې کم د پښتو اکیډمیان د هغه کتاب خور شوی د پښتو زړې چاربیتې او نوې چاربیتې په هغې کې هم دغه شته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي نو په هغې کې هم دغه چاربیتې شاملې دي چې ستاسو کتې شي
د میدان خلق پختان دی د دیر نواب د میدان خلق پختان دی د دیر نواب د دیر نواب سر د وطن هزار وی قربانی گی غزا جوړی گی د دیر نواب غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی
جوڑی گی گجر نوابا غزا جوڑی غر کیږي غزا جوړيږي یا باندې ملګر غر کیږي غزا جوړيږي
بل جی دا ملکن دا دوان غزاگانی چی شوی دی نا پا دے غزاگانو که اولاغین ورست نوریم غزاگانی شتا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش که شوی دا دا طول پا اولسی شایرائی که محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دی پا پختو ادب که خصوصا پا اولسی شایرائی که دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکن دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپ ده چې په ملکن تور تیاره شو او ارونه توره زلوچ رڼا شینه دا ټپ ده ډیره زیاته مشهوره ده بل لال چې په ملکنی توپی چل کړو تر رنگاله پوری او شیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپ چې دا ډیره مشهوره ده چې هغه بیننګی زور شو پیرنګیان چترال لذینه دا دویمه مصره چی دا ټپی ټولی دا غی دی دا شانتی دا اتل سوا او اتار سو ستان می چی کم دا غدا جگل وا نو پا دی کم چی دی نو پا لنداکی ور تا دی رسر تور پا قیر دیو دین پی رنگی دا زان پا ویر دی دا مشهور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیات چار بیت او سندری شته چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دی او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دی او خلکو به یادولې په دې اتل سوا په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنس هغې پکې پوره کمان کړیو جنگ کړیو هغه هم پکې یاد شوي ده د یاسین چاربیته چې وا د یاسین چاربیته اکړي قتل د پیرنګو دا هغه چې دی نو مشهوره چاربیته وه دا ډېره زیاته مشهوره ده او نورې هم ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې په دې باندې شته دی دا چاربیته ډېره زیاته مشهوره شوې وه دغې اتلس سوه او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور فقیر کمان کړو د کلکتې نه راختلي پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه راختلي دی پیرنګ او خلکا ادبارو کې په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پیزان سي زیله ک پتنګ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی د کلکتې دا ډیره زیاته مشهوره چاربیته وه دس نور ډیر زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې کې خورې دي په خلکو ته یاد دي خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو او سوم کړم دي ما د خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافي حصہ راغونډه کړې ده انشاءالله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کړم.
اول صرف د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده که د ده پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباري رپورټر یا نماینده په حیث دغلته موجود وو د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټه مانی وو د سیندرس د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړی د ده دا کم کتاب چې دی ملکنډ فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتلس سوه او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یوه خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې را په دې جنگ کې دې نه پنيغه نو شریک شوه دې چې راو رسیدونو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندرې کې چې کوم جګړه شو وړ خلک به کیمړو دا جنگ سر ته رسیدلې او بیا دا فوج چې دینو په ممن فیل فورس ته جوړ شو او هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسا ته بیا اوریدو د کړه اور ټول لګیدلې او د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دې بیا الته کې دې سره شریک شو. بهرحال دا خداغوی اپروچ دی خو دا چرچل خپل وینا دا چې راځو په دې جنگ کې شریکوم او بیا د یادگار په تور مانی د چیک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سه په دې دا پیکټ جوړی کړی نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دینو دا دومره زیات مشهور و چې آینده وې د دې دغه دا و چې انګریزانو بیا کومه پالیسی جوړوله نو هغه پالیسی دغه کتاب پر رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار و چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلی خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو په پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وم.
Zama kesta bunira, zama kesta bunira. دی دی خالیم بغم دی دل بربادیم آدے باندی دی خالیم بغم دی دل بربادیم نکی پتا مینیا پتا باندی آبادیم کم کم صفت اکڑم صفت انا دی بیش میرا کم کم صفت اکڑم صفت انا دی بیش میرا سما خیست بنیرا تاہر یا و پیغلا دا پتا نسر تیرا سما خیست بنیرا و سما خیست بنیرا.
اوریدن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زایونو شخصیاتو او پیخو پا حق لاتاسو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شے. نن مدتا دا ملکن پاسون گیا مزاحمت پا حق لا چی پاکار اتل لسوا پینزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل. دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره د پښتونخوا تاریخي ځایونو او پیښو په حق لا خبرې کوو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د الله پامان.
دا خالد خان چې د غراز تاسو ته دغه پروگرام وړاندې کړ. په دې پروگرام کې تاسو ورل چې د ملکند د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولې. فریډم نتورک خپل کلنی پور د اپریل په درشما جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځنی بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوی دی. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغه سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خالدانیاز راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناکه صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیره میاشت هم په اتلسم تاریخ په پېښور کې یو غونډه د ژورنالیستانو شوې وه. پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالونو په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شان کې ژورنالیستان هم چې دي او د میډیا ادارې هم چې دي هغې هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمی میډیا ادارې داسې دي چې د هغې سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالیستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چی خیبر پختونخوا والی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکه صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وای دی سیمه کې نا امنی ده. دلته وسلوالې ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي.
چکله د ملال یوسف زئی واقعیا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبر رسای ادارې اف پی سره نوې مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونو کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د ژوند سره تړلې هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې رااله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملال یوسف زئی لور کوي. نو دا سیس بند کړي د یو صحافی په حیثیت باندې دغه کوریج خو مونږ بند نه کړ. خو کومې ستوري چې به زما د پېښور د کریډیټ لاین نه کېدلې هغه ستورین باز ما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کورج مونږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان بګیلو کړو محبت الپدی خو زه نه یم دا خو نور نور خلق دی چې کوي
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپور تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترسنگ نوری ادارے هم په میډیا فشار چي فرزانہ علی په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا د فرزانہ علی په خبره موجوده وخت کې خبريالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجي د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عمله د صحافت اصلي شکل لادرک شوه دی نوموړي وايي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکولې شي
زما خو خیال دی جرنلیزم خو آلموسټ ختم شوی دی داسې عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی اصل سټوري څه دی اصل سټوري مسلې دی اصل سټوري بارډر ایشوز دی افغانستان زدہ زمونږ بارډر وګوره هغه بارے کې افغان بارے کې افغان باشندو بارے کې ٹیرریزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیرریزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق جدی آغا سیلف سینسرشپ کئی لگ گیا ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری درج کر حکومت سٹوریز پوجہ نستا سو جند خطرے کی آغا ما کوا
دا فریڈم نیٹورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبريالان وجل شوې دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنې او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبريالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوې دي اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبريالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا شي د قبایلی ضلعو خبريالانو هغه شان تربيت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبريالان په دې نه پويږي چې په کومه طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیله مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبريالان په قبایلی سیمو کې چې شمېرې د شپږ سونه وخت تر تلس یا شلو پورې دي هغه ووجل شول دا یو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د ریپورت کولو چې دی هغه د سکل کمی هم دلته د اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یده کې صبر روانه وي ځکه چې د غی بنیادی وجه دا ده چې په د قبایلی صحافیانو د خبريالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه په خوا باندې ځنې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د غی کار هم تړل شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیه لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی
انیلا شاهین په پیښور کې د 13-15 کلونو راهسي خبريالي کوي دا وایي نن سبا وخت کې د خبريالانو تر ټولو لوی ستونزه معاشده زیاتره خبريالان د تنخواګانو څخه محروم دي د یوې پښتنې په جواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنا ټولنه کې یوې خزي د پاره خبريالي کول زیات ګران کار دی
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزه لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد ته مروا چولې دا غوي کار کردې مخکې نه خښوي دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوي دي خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما دا خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزه ته به کم ځای ورکړي کیږي
د ریپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی دی کال 2023 کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شویدی دا لسٹ کے پر لومڑی نمبر فلسطین دے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر